ساعت څلور بجې شوې. السلام علیکم، زه عصمت څاروان یم. په دې خبرونه کې ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا ځل کندوز ته ځو. د کندوز پر وضعیت دغه ولایت له چارواکو سره خبرې کوو، خو تر دې مخکې توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې جان خالی کوزی اوروي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو وروستۍ نتیجې به نن یا سبا اعلان کړي. د کونړ ولایت قومي مشران او دیني عالمانو ویلي دې ولایت څخه د بهرنیو عسکرو الوتلو وروسته په دې ولایت کې د جګړې کول جواز نه لري، او امریکایي چارواکي وایي ایران ته به اجازه ورنه کړي چې اټومي وسلې ترلاسه کړي. دا هم پوره خبرونه. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه واورئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو وروستۍ نتیجې به نن او یا سبا اعلان شي. د ولایتي شوراګانو لپاره څه باندې 2500 تنو ځانونه کاندید کړي وو چې 4500 تنه به د 14 ولایتونو شوراګانو ته وټاکل شي. فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د وروستیو نتیجو د اعلان هرکلی کړی او وایي کاندیدان او خلک له انتظاره ستړي شوي دي. د کونړ ولایت قومي مشران او دیني عالمان ویل ولایت څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو خوښ دي، او نور په دې ولایت کې د جګړې کولو هر ډول دعوی بې ځایه دي. وسلوال مخالفان باید په افغان ځواکونو له بریدونو ډډه وکړي. د کونړ ولایت د علماو شورا رئیس مولوي عبدالرحمن په یوې غونډه کې ویل له کونړ څخه بهرني سرتیري وتلي ټول نظامي او ملکي چارې افغانانو ته سپارل شوي. په افغان ځواکونو کې د قران کریم حافظان او دیني عالمان موجود دي، او په نظامي پوسټو وړو کې 15 وخت لمونځونه په جماعت کېږي. په دې توګه د افغانانو پر ضد ډز او جګړه کول هیڅ جواز نه لري. د کونړ ولایت قومي مشر حاجي عبدالقیوم ویل په کونړ کې هیڅ بهرنی سرتیری نشته، نو دې سره د جګړې کولو بهانې هم لمنځه تللي، او دا د هر افغان دنده ده چې د خپل وطن د آبادۍ او سولې لپاره کار وکړي. د کونړ والي شجاع الملک جلالا په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې جنگ د ستونزو د حل لار نه ده، او د جګړو پر ځای باید د سولې لار غوره کړي. افغان پولیس وایي د ننګرهار ولایت خوګیاڼیو ولسوالۍ کې د وسلوالو په ډزو کې 15 تنه ملکیان مړه او 2 نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار ولایت د امنیت قومندانې ویان حضرت حسین مشرقیوال خبري رسنیو ته وویل دا پیښه نن هغه مهال وشوه چې 9 تنه ملکیانو په یو موټر کې په خوګیاڼیو ولسوالۍ کې سفر کاوه چې وسلوالو پرې ډزې وکړي. په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړې هم کیږي. زمون غږ له ازادي راډیو اوري. د ایران د اټومي پروګرام خبرو کې د امریکا جګپوړي استازي وایي واشنگټن به تهران ته اجازه ورنه کړي چې اټومي وسلې ترلاسه کړي. په سیاسي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وینډي شرمان په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو څېړنو په مرکز کې د خبرو پر مهال خبرداری ورکړ چې په اټومي وسلو سنبال ایران به په سیمه کې د وسلو سیالۍ رامنځته کړي او نور خطر او بې ثباتۍ به ایجاد کړي. شرمان وویل د امریکا متحده ایالات غوره ګڼي چې خپل هدفونه له ډیپلوماټیکو لارو ترلاسه کړي، خو ایران به اټومي وسلې ترلاسه نه کړي. شرمان دغه راز ومنله چې له ایران سره د شپږو طاقتونو خبرې یو څه متضادې دي، خو د کوم هیواد نوم یاد نه کړ. دې زیاته کړه چې امریکا د خبرو د بری هیله لري، مګر ځینې نور یې د ناکامۍ په لټه کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې د ایران او شپږو طاقتونو ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام په اړه د یوې معاملې مخکې چې د نومبر 23 نیټه ورته ټاکل شوې خبرې وکړي. د اروپایي اتحادیې مشران نن سلا شول چې په لویدیز افریقا کې د ایبولا وژونکي وایرس د مجالدې لپاره به 1.6 میلیارد ډالر مرسته وکړي. د اروپایي اتحادیې رئیس هرمان وان رامپا د دې نوې مرستې اعلان په بروکسل کې د دې اتحادیې د مشرانو د غونډې په دوهمه ورځ وکړ. په عین حال کې هغه امریکایي ډاکټر چې په لویدیز افریقا کې د ایبولا ناروغانو له درملنې وروسته نیویارک ته ستون شوی په دې ناروغۍ اخته شوی، او دا په دې ښار کې د ایبولا لومړنۍ پیښه ده. له بلې خوا مالی د لویدیز افریقا شپږم هیواد شو چې د ایبولا وژونکي وایرس ورته سرایت کړی دی. چارواکو د پنجشنبې په ورځ وویل یوه 2 کلنه جنۍ د دغه ناروغۍ په وایرس اخته شوې ده. دا جنۍ په دې وروستیو کې له ګاونډي هیواد ګینی څخه راستنه شوې وه، په کوم ځای کې چې ایبولا په زرګونو کسان وژلي دي. د روسیې په ستونزمنې سیمې شمالي قفقاز کې امنیتي ځواکونو 3 تنه مشکوک وسلوال وژلي. د روسیې د تروریزم ضد ملي کمیټه وایي 2 تنه مشکوک وسلوال نن د داغستان په چارودا کلي کې هغه مهال ووژل شول چې له خپل اپارتمان څخه له وتلو انکار وکړ، او پر امنیتي ځواکونو یې ډزې وکړې. په ډزو کې یو پولیس ټپي شوی دی. دغه راز د شمالي قفقاز په بلې سیمې قباردینو بالکاریا کې یو تن وسلوال هغه مهال ووژل شو چې پولیسو ته یې د ځان له معرفي کولو ډډه وکړه. د پولیسو پر لورې لاسي بم وغورځاوه او د توپانچې ډزې وکړې. په دې پیښه کې هم یو پولیس ټپي شوی دی. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د اوکراین د شخړې له امله له 3 لکو زیاتو خلکو خپل کورونه پرېښي دي. د دې بې ځایه شوو خلکو په سلو کې 95 د اوکراین د ختیځ اوسېدونکي دي، په کومو سیمو کې چې حکومتي ځواکونه له روس پلو او بلتون غوښتونکو سره په جګړو کې ښکېل دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ نن په جنوا کې ویل شاوخوا 4.1 لک کسان تازه د اوکراین په داخل کې بې ځای شوي او 1.1 لک د سپتمبر میاشتې په لومړیو کې له خپلو کورونو څخه بې ځای شوي وه. یو ان ایچ سی آر وایي لږ تر لږه 3.8 لک اوکراینیانو په روسیه کې د سیاسي پناه، موقتي استوګنې او د نورو ډولونو اقامت لپاره نومونه ثبت کړي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو عالي کمشنري وایي شاوخوا 6.0 او 6.0 اوکراینیانو په اروپایي اتحاد کې او 5.1 تنو په بیلاروس کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې ده. له بلې خوا د امریکا متحده ایالاتو له ټولو اوکراینیانو څخه په ټینګه غوښتي چې په راتلونکو پارلماني انتخاباتو کې د ګډون وکړي. دا ټینګار په هغو خلکو هم دی چې د هیواد په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو تر واک لاندې سیمو کې اوسېږي او یا د کریمیا په ټاپو وزمه کې دي چې په غیر قانوني توګه له روسیې سره یو ځای شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی جن ساکی راتلونکي پارلماني انتخابات په اوکراین کې بل مهم بدلون وباله او زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالات به په دې انتخاباتو کې هر ډول لاسوهنه په کلکه وغندي. د اوکراین په ختیځ دونیتسک او لوهانسک سیمو کې روس پلو یاغیانو ویلي چې په نومبر میاشت کې به خپل جلا انتخابات وکړي. چین او شاوخوا 4 نورو آسیایي هیوادونو په رسمي ډول یو نوی نړیوال آسیایي بانک جوړ کړ. چارواکو نن په پیکینګ کې د تفاهم هغه سند لاسلیک کړ چې له مخې به د آسیا د زیربنایي پانګونو بانک جوړ شي. پیکینګ هیله من ده چې دا بانک د امریکا د ملاتړې ورلد بانک یا نړیوال بانک ځای ونیسي. په دې نوي آسیایي بانک کې د سیمې ځینې غښتلي هیوادونه لکه هند او قطر او دغه راز ازبکستان او پاکستان هم غړیتوب لري. د هیوادونو په بانک کې د امریکا د متحدانو جنوبي کوریا او استرالیا شاملېدو ته هم لاره خلاصه پرېښې ده. چین تیر کال د دې بانک د جوړېدو وړاندیز کړی و او وایي پیکینګ به په دې بانک کې 50 میلیارده ډالره د ابتدایي پانګې لپاره واچوي. دا بانک به د سړکونو، د اورګاډي پټلیو، د برېښنا د بندونو او مخابراتي شبکو د جوړولو لپاره مرستې وکړي او د هیوادونو د اقتصادي ودې د پراختیا په برخو کې به هم اسانتیاوې رامنځته کړي. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
یو ځل بیا درته هرکلی وایم. د ازادي راډیو د نن ورځې په ولایت په ولایت پروګرام کې پر کندوز خبرې کوو چې نن سبا امنیتي حالات خراب دي. کندوز د افغانستان په شمال ختیځ کې د تخار، بغلان، سمنګان او بلخ ولایتونو ترمنځ پروت دی. شمال ته تاجکستان دی. د کندوز مرکز د کندوز ښار دی او شپږ ولسوالۍ لري لکه خان آباد، امام صاحب، ارچی، قلیزال، چاردره او علی آباد. کندوز 8040 کیلومتر مربع مساحت لري. نن سبا د کندوز خلکو تر ټولو لوی ستونزه امنیت ده. د دغه ولایت درې ولسوالۍ جدي امنیتي ستونزې لري. ارچیا او چاردره له ډېرې مودې نارامي وي، خو اوس امام صاحب ته هم ناامني غځېدلې ده. موږ په دې خپرونه کې د امام صاحب، ارچیا او خان آباد له ولسوالانو سره هم خبرې کوو. د کندوز د مرکز په استازیتوب د والي ویاند عبدالواسع باسل او د غرض د کندوز یو صاحب نظر تاج محمد کاکړ ستاسو اوریدونکو پوښتنو ته ځواب وایي. خو مخکې تر دې چې نوبت میلمنو ته ورکړو، اول په کندوز کې د ازادي راډیو له خبریال اجمل آرین څخه اورو. آرین صاحب، کندوز وزه از مشاوریدون کتا دی و خبریال نظره تشکری تاسو چه بینی؟
زلوم دی قدم دی خل سلامون تاسا و دی ازادی رجو دی اوریدون کتا هم دارنگا ملمانو تا وران دی کوما
سلام.
کندوز که سرنگ دیسی تاس مولم دا کلس انتخاباتی شخدوی دلتا نامنی لازیت سوی هم دارکما اقتصادی کاروبار بندی بادی آجیسی پیشوی او دا ورزو که شدوها دی انتخابات ناندری پایتا ورسوی او څنګه چې خلګو سره سوداګر سره خبرې کړې دي، کاروبار اقتصادي فعالیتونه او نور کاروبار څه وايي، خلک زیاتره له نامنو نه شکایت کوي. دوی له نامنو نه ډېر سرته کوي او په دې اړه کې د کندوز سیمه چارواکي پاتې بولي.
بله، نامنې په کومو سیمو کې زیاتې دي؟
نامنې وایي چې سروان صاحب یو خوا په خان آباد ولسوالۍ کې څه دي، یو خوا ته په خانواد ورسوله کې غیر مطلوب سوال دی او بل خواته طالبان دي. همدارنګه په دشهر چی ورسوله کې سیمه چارواکي وایي چې 80% د دې ولسوالۍ خاوره به وسلوالو طالبانو ته راځي. او همدارنګه په امام صاحب ولسوالۍ کې نن ورځ موږ اورو چې هره ورځ جګړې دي وسلوالو مخالفینو او افغان ځواکونو ترمنځ.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه. دا په کندوز ولایت کې د ازادي رادیو خبریال اجمل آریان اوس په ورشو میلمنو ته د کندوز د والی ویاند عبدالواسع باسل د ټلیفون له لارې را سره دی. باسل صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. ستاسو نظر څه دی د هغو ناامنیو په ارتباط؟ تاسو هم تاییدوئ؟
مننه. سلامت سے سروان صاحب، لمبی سر کے ریکاس کو درنو میلمنو اور اس کا راجیو تو لورین کو تا سلام نو نی کی گلے بڑان دے تو ما
سلامت.
بلے دا خبر سما دا چے پدی ورسے کے دو کون تے ولایت ان نیٹ لکس پرس من شوی دے وقت نہ وقت دلتا ترخ خبر نو ری دل کی خصوصا پے چادر یو دشتہ چے ول سالے کے چے دلتا طالبان حضور تر خوال دے شوی دے تمامنګ پتیره کوم انتخاباتي پروګرامونه برنامه چې وو د دوی رنجټول یو عمل دیشه او چې د نامني زیات شي اوس وخت کې کوم انتخاباتي لاندې چې حل شي دی او یو منتخب حکومت مونږ لرو نو اوس یو تعداد سیلی زیات شي وي چې څومره وکول شو دغه مشکلات او تاو دغه نامني او ته د پای ته کېدو چې مونږ تیر وخت کوم ولسمشر اشرف غنی سره هم یو ویډیو کانفرنس چې مرکز نه شو درلوده او موږ ځینې غوښتنې درلودلې امنیتي وضعیت په برخه کې چې باید دغه موضوع ته جدي پاملرنه وشي. موږ هلته د یو کلو اردو غوښتنه هم کړې وه تر څو که مرکزي حکومت په دې وتوانېږي موږ ته دغه زمینه مسایله کې تر څو وکولی شو په کوم ځایونو کې چې امنیتي وضعیت خراب شوی دی او د طالبانو حضور زیات شوی دی
بل. یعنی ولسمشر څخه د کندوز د ولایت د چارواکو غوښتنه دا وه چې د امنیتي ځواکونو شمیر په دغه ولایت کې زیات کړي څو د دولت د وسلوالو مخالفانو مخه ونیسي، همداسې ده؟
موږ ولسمشر نه غوښتنې ډېرې درلودلې. کلیدي غوښتنې هم په اقتصادي او انکشافي او د امنیت په برخه کې وه چې په ځانګړې توګه لومړي سر کې امنیت موضوع مطرح وه چې کندوز خلک زیاتر د هر سي پروژو نه زیات امنیت ته ضرورت لري. د دې موضوع په هکله موږ هغوی نه غوښتنې درلودلې تر څو دې غوښتنو ته هغوی لبیک ووایي او موږ دا ورته ویلي وو چې کندوز ژوند دی د کندوز یو څه نامي خپله د کندوز له مخالفینو نه یو تعداد د ولایتونو مخالفین هم دلته تجمع کړي وه او یو فرصت پیدا کړی و تر څو وکړي هغوی د امنیتي ارګانو په ساتیرو باندې خپل حملې دوامداره دوی حملې پې وکړي. نو موږ دا غوښتنه درلودله تر څو په کومو ځایونو کې چې حکومت له مسله غیر مسؤول مسله کسانو نه د امنیت په ټینګښت کې استفاده کوي موږ کوشش وکړو چې هلته خپله رسمي افغان سرتیري ځای پر ځای شي او هغوی یو منظم چوکاټ لګي د منظم چوکاټ پر بنیاد کولی شي امنیت تامین کړي که سبا ورځ دوی کوم کوم کې د دولت لخوا نه مجرم ګڼل کېږي هغوی ته سزا ورکول کېږي. موږ اساسي غوښتنې دا وه چې باید یو قول اردو دلته ځای شي وکړو چې موږ عملیات لرو عملیات ختم شي هلته د اقل نوي پوستې ځای پر ځای شي او هلته کسان شي چې دخوانانو نشي کولی دوباره هغه سیمې چې پاک شوي دي بیا هم تر خپل ولکې لاندې راولي.
بله صاحب، باسل صاحب، تاسو وویل چې په کندوز کې د چاردري او د ارچي امنیت خراب دی، لیکن او موږ ویل چې د انتخاباتو تاثیر په نامنوي باندې په دغه ولایت کې د انتخاباتو د انتخاباتي جنجال د حل کېدو د یو میاشت نږدې ده چې پوره شي، لیکن په وروستیو ورځو کې د امام صاحب وضعیت هم وای خراب شوی دی. هلته هم د دولت وسلوالو مخالفانو نفوذ کړی دی، ځینې سیمې لاندې کړي دي. د دې علت څه دی؟
دا هم معلومداره خبره ده چې امام صاحب له دشته چې اوږده پوله لري یوه مسله دا ده، او بل خپله امام صاحب له تاجکستان سره هم یو اوږده پوله لري. ځینې اوقات موږ څو مدت مخکې کومه چاریز عملیات چې په دشته چې ولسوالۍ کې درلودل موږ دلته بهرني مخالفین چې د ازبکستان طبیعت یې درلوده هغه هم موږ دلته ونیول. نو یو کې رات مشکلات هلته.
یعنی تاسو وایئ چې د دولت وسلوال مخالفان د تاجکستان له خبري افغانستان ته راوړي؟ خبره به زم برعکس تاجکستان او من را کوي چې د افغانستان له خوا مخدر مواد ورزیه او هم دوی د تروریستان او خطر دی افغانستان له خوري احساسوي.
نه، دا دو طرفه موجوده. موږ نه چې هغه یې زموږ نه خطر احساسي، موږ هم خطر احساسو، ځکه چې د جندلا په چوکاټ کې یو تیرات کسان دي چې د افغانستان
لسیمی نه امام سپا و دشتاسی تا راغلی دی آمانگا نمونه هم لگو چه منگا سونی شمیسی پا دشتاسی که کم عملیات دلو در دو دری کسان منگا اونی ول چه دوی در خپل در تاجیکستان تا دید دلو در او بزرسمن دلتا اونی ول شول دا یو موضوع ده بل موضوع داره چه دشتاسی خپل نام نوسی نو دا احتمال اشتره چه دا نامی در دشتاسی هم خطبات لارشی و هم پر امام ست و غذا ولیشی مخالفین دولت طول ده تشتون لدی اما یو تیزا زیو که لگذر که متحرک دی یو تیزا زیو که لگذر که خونسر شکل لدی چه زیادتر دوی تحرک پر چازایی و لسوالی او پدشتا چی که دید
بله سب دیر مننه قدر من آردون که تاسی زمور شخل آزاری راژیو چخوری ولایت پا ولایت پروگرام ده پا دیخ پراهنه که پا کندوس خبری که ده کندوس ده والی ویان ده عبدالواسه باسل زمورش ملمه ده چوشی بی وروست با ده کندوس یو صاحب نظر تاج محمد کاکر هم را سر ملگرشی هم دارست کوشش که چی پا دیخ پراهنه که ده خانابات ولسوال حیات الله امیری ده امام صاحب ولسوال امام الدین قریشی او د ارچی ولسوال نصرالدین نظری هم د تلیفون لاری ورسر خبری وکو او د دوی نظرونه هم واورو هم دا اوس د امام صاحب او بخشی د خانابات ولسوال حیات الله امیری د تلیفون لاری را سره ده امیری صاحب که تاسی لنز مشاوریدون کو ته د خانابات د امنیتی وضعیت په اړه معلومات ورکړي امنیت څنګه ده
بسم الله الرحمن الرحیم نمرا قدم کے نقط السلام نے کہیں دے آزادی راجو کرتا ہوں کتا اور عیدن کتا اور
سلامت ہو سکے اور دا پاس پائیں تھے
ہم درو اور خصوصاً ون اسٹو ہم ستا خصوصاً دھیان نیتی باس کے خانہ بات تو نسوالے کے کیا ہو جائے وسلوال مخالفین وسیدل پر دین کل
کی امیری صاحب د خپل موقعیت م بدلوي چې आवाज مو قطع قطع کیږي په یو حالت کې وسی مهرباني خبرو ته دوام ورکړي امیری صاحب لکه چې ټلیفون مو قطع هم نه دی خو نه پېژم چې ولې مو आवाज نه راځي
بله
و په یو حالت کې وسی په یو حالت کې وسی لکه ابدا وسیاس ادامه ورکړي خبرو ته تاسو ول چې په یو شمیر کلو کې د دولت وسوال مخالفان حضور لري مهرباني ادامه ورکړي
بله او ځینې کلو کې د دولت مصالح مخالفین حضور لري او ځینې نور هم غیر مسؤول وسوال هم د خرابات او لسوالۍ کې دا غیر مسؤول وسوال یعنی ځینې له دولت سره همکار دي او زین نور هم شته چې زنه وخت خلکو ته څنګه را جوړوي لکه په تور د مثال زه وایم چې خلکو نه یو څغالا په عنوان د وسه راغیستل کېږي او یا ځینې خلک همیشه شکایت لري چې د موږ ځمکې دي د مسله کسانو له طرفه غلط شوي په همدغه شان په دې مورد کې موږ مخکې هم وړاندیزونه درلودل چې دغه مسله کسانو ته باید یو تشکیل دي محلي پولیسو منظور شي په دې چې موږ خرابات ولسوالۍ کې موږ تنها ملي پولیس لرو دلته دنده سرته رسوي او نه ملي ورته لرو او نه محلي پولیس لرو او موږ وړاندیز نوي دولت ته همدا ده چې محلي پولیس موږ ته منظور شي او په زمونږ کې دوه امنیتي ډیزونه په اسیب پذیرو ساحاتو کې باید جوړ شي تر څو وکولی شو چې د مخالفینو مسله مخنیوی هم وشي او هغه کوم وسله وال کسان چې خلکو ته ستونزې جوړوي موږ وکولی شو دغه امنیتي ډیزو همکاري دغه ستونزې له منځه بوځو او دغه محلي دغه مسله کسان چې غیر مسؤول مسله کسان دي دغه په مورد کې عموم امیدواری مرکزی حکومت نامدا سے باید یو منظم پلان ورته جوړ شي هغه کسان او
امیری صاحب دته یو مسله ده تاسو ویل چې په دغو غیر مسؤولو کسانو کې یو شمېر د دولت همکاران دي یا له دولت سره همکاري کوي نو چې د دولت همکاري کوي نو بیا ولې خلک ځوروي ولې خلک پازابوي ولې مخه نه نیسي
په دې عورت کې خدا موږ مخکې تاسو ته عرض وکړ چې موږ په خانآباد کې تنام یعنی ملي پولیس دي چې هغه دنده سرته رسوي چې هغه یعنی اکثریت په اتیس پوستو کې دي چې هغه د کندز او د تخار د شهر یعنی امنیت تامینوي او ډېر کم پولیس چې په خپله قمندانۍ کې اوسېږي او مونږ ته یعنی ضرورت ده چې باید مونږ یو ریزرو قطعه ولرو د خان آباد په ولسوالۍ کې چې د اردو ملي اوسېږي او تیز امنیتي تیزونه اوسېږي چې اردو ملي
بله صاحب یو پوښتنه بلم امیری صاحب صحیح سو یو پوښتنه بلم آیا ویلی شئ چې د دغو خپلسرو یا هر څه چې تاسې بولئ د دغو کسانو یا د دغو وسلوالو مشري څوک کوي؟
دا ما مختلف د قماندانان دي دلته یعنی یو ټیم پورې یو تاس پورې اړه نه لري یعنی دوی تقریبا په دې چې موږ وړو غټ حساب کو تقریبا یعنی یو سلسل قماندان وړو غټ یعنی د سړو ګروپونه پوسانجو یو سلسل او کده چې په عمومي شکل تقسیم کشد څلور بافت تدریب بافت تقسیم چې کله کله چې دوی یو ځای کیږي.
بله صاحب ډېر زیاته مننه د خان آباد بله مهرباني
په مخکې هم تاسو ویلې چې په دغه مسله کسانو کې موږ ځینې کسان هم لرو چې له دولت سره همکار دي او د مخالفینو سره اوس عملا جنګي کې په خط کې او ځینې نور هم شته دي چې دولت سره همکاري نه کوي او ځانله مسله کې کوشش کوي چې خلکو ته ستونزې را جوړې کړي او موږ هیله مند یو چې موږ د ولسوالۍ خلک هم د نوي حکومت نه همدا هیله لري چې په آینده ورځو کې یا په
ډېر زیاته مننه. د کندز د خان آباد ولسوال حیات الله امیری و چې د خپل ولسوالۍ د ستونزو په اړه خصوصا امنیتي مشکلاتو په اړه نظر څرګندول دوی نه مننه کو. اوس هم د امام صاحب ولسوال امام الدین قریشی د ټلیفون له لارې لرو. امام صاحب یو له هغو ولسوالیو ده چې په وروستیو کې امنیتي وضعیت خراب شوی دی. د کندز د والی ویاند عبدالواسع باسل وایي چې په امام صاحب کې ځکه امنیت خراب شوی دی چې یو خو له تاجکستان سره اوږده پوله لري او بل له ارچي ولسوالۍ سره چې له ډېره مخکې څخه هلته د دولت وسلوال مخالفان زیات حضور لري. قریشی صاحب ستاسو ولسوالۍ تر څه حده پورې ناامنه شوې ده او څومره ساحې دي دولت له کنټروله وتلې دي؟
خدمت شما او شنوندای محترم شما به عرض برسانم کې بیش از 20 قریه د ولسوالۍ امام صاحب فعلا از طرف دولت برآمده تحت کنټرول مخالفین دولت است. اما فعلا در قریه کلبات و تاشگذر که هم سرحد با ولسوالی هرچی هستن عملا فعلا جنگ روان است و خدمت شما باید برسانم که ولسوالی هرچی هم جوار ولسوالی امام صاحب است که او جلانه از طالبا است و مرکزیت طالبای تخار، بغلان، کندوز همه ولسوالی هرچی هست که در اونجا نهایت تعداد زیادی از طالبا تا داخلی و خارجی تجمع کردن. هر آن امام صاحب از هرچی تعریف میکنه مورد تعدیب قرار دارد که دانشان هم نهایت در ارچی زیاد شده سه.
بله قریشی صاحب تاسو وای چه لارچی سخه استاس و لسوالی تهدیدی جه و شل کلی هم دی دولت وسلوال و مخالفان و تر کنترول لاندی دی تاسو چمره تهدید احساس وی دی ولسوالی مرکز تا آیا دی ولایت لمرکز یا لنور سیمو سخه تقویتی و کمکی زواک استاس و لسوالی تاستول شوی؟
یک مقدار اندکی از قوای اردوی ملی آمده که فعلا در مقرنی تاشگیزر ما جای بزر است. اگر همون نمی بود حالا شاید که در شهر نزدیک میشد مخالفین دولت و اگر نیروی هوایی یا زمینی بیشتری با ولسوالی امام صاحب همکاری صورت نگیره احتمال داره که تمام قریه ها با دست مخالفین دولت سقوط بکنه.
ډېره زیاته مننه د امام صاحب ولسوال امام الدین قریشی و چې د خپل ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په اړه معلومات راکول. اوس به لاړ شو ارچی ولسوالۍ ته چې د هم د امام صاحب د ولسوال ښاغلي قریشی په وینا او هم د کندوز د والی د ویان ښاغلي باسل په وینا د په کندوز ولایت کې د دولت وسلوالو مخالفانو اصلي مرکز دی او له ډېره وخته یې امنیتي وضعیت خراب دی. ښاغلی نصرالدین نظری د ارچی ولسوال دی. نظری صاحب ستاسو په ولسوالۍ کې ولې وضعیت داسې دی او آیا دا خبره صحیح ده چې شاوخوا 90% ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې ده؟
بله 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 وضعیت ولسوالی فعلا خوب است ولسوالی هرچی تقریبا 85-90 فیصد صحیح ولسوالی در دست طالبان در دست مخالفین است. تقریبا 15 فیصد به دست دولت به دست خود ما است.
بله، او په دغه کومه سیمه چې د دولت په کنټرول کې دی آیا هلته جنگ نشته؟ طالبان یا د دولت وسوال مخالفان د همدغه سیمې د نیولو لپاره هڅې نه کوي؟
بله بله، تقریبا از شهر ولسوالی 1.5-2 کیلومتر فاصله داریم. تنها شهر ولسوالی 1-3 قریه مربوط خودمان است. دیگه با دیگه معلوماتی که از زیر تصرف طالبان دیگه ما
علت سده از علت سده علت سده نظری سب علت سده چه ستاس با ولسوالی که طالبان دومره مخکت لیدی
علتی هست در ولسوالی هرسی تقریبا پشتونشینا زیاد است. اونا همو قومایی که پشتونا است اوجا اونا مو طالبان را حمایه میکنن، اکمالات میکنن، دیگه جای میتن. علتش هم هست در سال 1392 یک عملیات تصفیهوی شروع شده بود، تقریبا پاکسازی شده بود ولسوالی هرچی. باز هم همون مخالفین که در ولسوالی فعالیت میکردن اونا همون قومایی بودن که پشتو زبان هست، اونا همونا ایمایشون هم میکردن، جای میدادن، نان میدادن.
نظری صاحب علت څه دی ولې پښتانه هلته د طالبانو ملاتړ کوي؟ په کندوز کې په نورو ولسوالیو کې هم پښتانه ډېر دي، تقریبا په د کندوز اکثریت اوسیدونکي پښتانه دي، په چاردره کې هم دوی ډېر دي، په خان آباد کې هم ډېر دي، په کندوز خپله ښار شاوخوا ټوله زاخیلو شاوخوا سیمې ټوله دي، عمرخیل دي، هم پښتانه دي. نو علت څه دی چې په ارچي ولسوالیو کې پښتانه دي طالبانو حمایت کوي؟
حمایتشان تقریبا ما چند بار به مقامات بالا به داخل ما رساندیم، مقامات بالا هیچ توجه نکردن. اونمو پلیس محلی که ما در ولسوالی داریم، پلیس ملی داریم، تقریبا اردوی ملی داریم، 450 نفر می باشه. اونمو نیراز ما مقامات که داریم دیگه از طرف دولت هم توجه در ولسوالی صورت نگرفته تا بالا.
ډېر زیاته مننه د ارچي ولسوال ښاغلی نصرالدین نظري و چې ویلې چې اتیا یا 15 فیصد ولسوالي له کنټروله وتلې ده. اوس به ورشو د کندوز د والي ویان ښاغلی عبدالواسع باسل ته. باسل صاحب، مخکې تر دې چې اورېدونکو ته ورشو، یو پوښتنه له تاسو څخه لرو. زموږ یو اورېدونکي د فیسبوک له لارې لیکلی دي، ظاهر الله مومند، وایي د کندوز امنیت ځکه خراب دی چې هلته اربکیان یا خپلسري وسلوال ډیر دي. ښاغلی نظري اشاره وکړه چې په ولسوالۍ کې یو خاص قوم زیات اوسي نو ځکه امنیت خراب دی، او داسې اورېدل کېږي چې همدغه خپلسري وسلوال د دې سبب شوي دي چې خلک وځوروي او خلک له دولته بېزاره شي او د دولت د وسلوالو مخالفانو ملاتړ وکړي. په دې اړه ستاسو تبصره څه ده؟
نه سروان صاحب، لومړی به زه د دشترچي ولسوال موضوع ته راشتم. کومه نظر چې دوی وړاندې کوي دا نظر خپل دوی شخصي نظر دی، دا یو ملي نظر نشي کېدلی. طالب نه پښتون غواړي، نه تاجک غواړي، نه ترکمن. طالب داسې مشخصه څېره نه لري. کومه موضوع چې دوی مطرح کړه دا خپل دوی شخصي نظر دی. په منطقو کې چې ازبکان، ترکمنان، موسیقي، تاجک موسیقي، هلته هم د طالبانو شتون شته دی، موجودیت شته، احساس کېږي خطر ورته شته دی. اما دا موضوع زما له نظره نادرسته ده. دوی ګویا وایي چې هغه منطقې کې چې پښتانه دي هلته طالبان تولیدېږي او دوی حمایت کوي. ځینې نورو سیمې هم شته لکه د چشتري، لکه د امام صاحب، او خپله د دشترچي ځینې کلي شته دي چې هلته ممکن پښتانه په اقلیت کې اوسي. اما هلته د طالبانو حضور زیات شته دی. دا موضوع یادومه، طالبان مشخصه څېره نه لري. طالبان د بهرنیو حکومتونو سیاستونو لاسناستي خلک دي چې هغوی غواړي چې په ساحه کې ناامني راولي. دا موضوع کاملا یادومه. او رغمدوس چې ویلي دي چې په کندوز کښې نامي علت د اربکیانو دی، تر یو اندازه موافق یم. مونږ څنګه چې تاسو د خان آباد ولسوالۍ له ولسوال سره مو نظر درلوده، منګه دلته دوه رقم خلک لرو، دوه رقم وسلوال لرو. یو هغه وسلوال دي چې دولت په خولی دي او د دولت په طرفداري له مخالفینو سره په الحال په څنګهونو کې په لومړي خط کې جنګیږي.
باسل صاحب، د څرنګه وسلوال کسان دي چې د دولت په ملاتړ کې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره جنګیږي، هغه کسان چې له دولت ته معاش